سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا غوزند د وایروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د امیر خطي وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته وشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا غوزند څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ دېرش زولو کې نږدې 1 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا غوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو اڅبان د شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا غوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې لا 15 کلونو کم عمر ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبرالانو ته کړې وزیت کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پټړاو د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلې خبرو اترو وروسته د نوموړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې تیرانه وغزې په اړه خبرې وکړي. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غنی کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سولیس اهداف لري. د روسي بيپل ټالووتوکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکرين پلاسمینې کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من د اوکرين او روسیه پروانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندیو او بيپل ټالووتوکو بریدونه کړی دي. د دې بریدونو لپاره بل د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربن پاړه څه ویلې نه دي. خو د امریکا د استازي د هغو ترګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکرايني چارواکو ترمنځ له روسي سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې چرته د اوکرين او روسیې ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا بل د مذاکراتو ووزي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دیوانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي. روټرز خبرې ایجنټس د راپور له مخې د پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډبه او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دیوانس د دوشنبه په ورځ د خیریکاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دیوانس تاج محل تتللی او پاجی پور خار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وای هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حلاري هوکړه کړې ده. نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو نوملای هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته له هغه سره وکتل. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره د افغانستان د سترازي
باندې په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې حالته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نشي د خلکونه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
ام درنګ خو سبا هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو وختون کړي. د خبري خبرونه په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوال مطالبه ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه از فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتای. قزاقستان وای چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نې د سرنګوالي په اړه ویشل نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، غازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولدک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالر په ارزښت طرحه برابره کړې او د قانونو، تیلو، غازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپل صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. لدې ډلې بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خام موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپل اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدنی وی برزونه مطرح نه دزونه منافع اقتصادی شان مهم است.
هغوی ته بشری او مدنی مسائل مهم ندی، هغوی ته خپل اقتصادی ګټه مهمه دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخ اساس موقعیت لري خپل ګټه وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوی سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره د افغانستان د سترازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا به طرف هیوادونو لکه قزاقستان تر وړاندې کوي له قضایا او اول نظام خبري او زمينه مساعدي د خپل اهدافو د تطبیقول د پاره
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راول پنده کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړی. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځای سرچینې وایي چې د پیښې د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو ننګونو او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي رادیو ته وویل دی وايي هغه د پی ټو پی ون کیس ترلود. آی وی مو د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړی و، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وزندول شو. دا د دریو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بل اخر یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو رئیسې په راولپنډۍ کې خپل یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خبرو شوو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریز کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوال مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیه لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او قانون او کیسونه ټول هم داسې درېدلي دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو. که چېرې موږ د پاکستان د اکبري ایستلو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په قضیدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنوري په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولو. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په چیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د سیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا په خواني همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولې دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی او ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوي وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي وته اندېښمن وو که د نرم رانوړې ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخیز به کې رانوړي دا د ویدونه ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا خو ټولې هغه شاته چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یو پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
دا حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د نظره چې دا جوړ کړی دی دغه ده چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول، د یو مسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل:
اوس هم چې هر چاره یې کړي دي یا کوي، انشاءالله الرحمن غوته امید ور کړی دی. هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړی دی، مؤسساتو سره هم شریکی کړی دی، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دی، خلکو غاګ مو رسولی او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شریزه کړی دی، کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه و توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه راوزی او زینی وقتونه ده عباده او کرنی زوزمکو دیوی جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونو پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
لخبرونو ور آخوا
رانده با ساس پیغمون هم در تاول رو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوې ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام ناورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اوریدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نمو غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالې چې مونږ ته مونږ چې کوم مشکلي هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدا غرنګ افغانان سمو سره ډېر زیات مخکې کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو خپل زو روان او همدغه سي پیسې اغستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي دوی ته پیسې اغستل کیږي ضرورت کیږي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډیر تاسف سره د موږ سره ډیر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته سکل راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومان او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړې او دوی په یو جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دی او هیڅوک د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ شپږ ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمیر 9,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړی کولای شئ چې حالت د ازادي رادیو زنګړو ګروپونو ته ورشي او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړي. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې د سره شریکې کوچه د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ یې وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلو په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان ویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو خوا د لوبغاړو دغه د کویتوب هغسې، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځم، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر وشتلوب ډلو ترمنس د کرکټ لوبې چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش ویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان په برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همدا شاندې په مرکز کې دایر کړو، نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالۍ مالی ملاتړی میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشهی مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو نولس کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لري.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولا ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه، نو دوغنه غریبي وو، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه وو، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې دوه سوه متره ته ولاړې لاندې سولې، غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خروار شې د کال خوريات خروار خوري هغه 15 خروار یا شپږ خروار کې نو د کور نور شان په چش برابر کې نو لې امارات څخه مغښتنه د نړیوالو څمرستي واخی مرستې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې اوګاري نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ پیغام نشر کړي